په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو ای وی بل خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه نور لا تر اوسه لا درک دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې کړې ده او ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې نه دي او زیانمنو شو کسانو سره د نقدو مرستو او خوراکي موادو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي، د مطبوعاتو د ازادي خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي په نړۍ کې د جګړو، وچکالۍ، د اقلیم د بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې کارپوهان په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله د قحطۍ خبرداری ورکوي، نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 میلادي کال کې پر هغو کسانو اور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا نه خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم تر ټولو ځپل شوی هیواد بلل شوی چې تر په دې هیواد کې په میلیونونو کسان کافي خواړه نه لري. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اوماو چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. لبلې خوا روسیې د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې وویشتو غړو هیوادونو هم لکه څنګه چې مو واورېدل په بروکسل کې پر روسیې نور بندیزونه ولګول. د ماریپول د فولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نورو مطالبو تفصیل د خبرونې په اوږدو کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنۍ ځپلې.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ او لامله نشوې ورتلی. د غزنی اوسیدونکي د هغې غونډۍ د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه کوي چې ډېرې د جګړو په ترڅ کې لوټ او تالان شوي یا قاچاق شوي دي.
یوه لویه مجسمه 14 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیزه خپرونه مه هیروئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې په لندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو ویلي دي چې وروستیو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، شل نور ټپیان دي او دوه نور هم لا درک دي. مخیله دی چې په دې اړه راپور ته مخه کړو. د غراز و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن د غرازان د خنه خود لچې خبري اعلان او غواخل پر دوی بریډ او زنداني کول به ځان سان سوري ته لا ډیره لار پرانیزي او دا به دې سبب وګرځي چې ډیر شمیر خبري اعلان خپل مسلک پریږدي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواکي رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. خغلی بلینکن د می په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبري اعلان ته وویل د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسي څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبري اعلان او په لرو پرتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغې سروې لمخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېخني سره وایي ډېری خبري اعلان په انفرادي توګه غواخل کیږي، بریډ پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د خغلی بلینکن په خبره دا چاره د خبري اعلانو د ځان سانسوري لامل شوی تر خوې ډېرو خبري اعلانو خپل وطن پرېخه او ځنیو لدې مسلک سره خدای پامانی کړی دا، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیا لابل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي امارت لخوانه ورسنی هم نه بند شوی کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل غبرنی تمیل لاس ورک خپل له مشکل سره مخ شو ځینو بیا غو مدیرانو مسولین چې وغوله هوا د وتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه لته کې درول او خلک استل نو د سره رسنی به مدیریت او به ادارې شو تبان غویا متاثر شوی او ځینو کارونه پر
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبريالانو ټولنې پرون په خپله تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2020 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 30 نمرې شاته لوېدلې. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولې دی. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قوللي کې په 2021 کال کې 293 خبريالان بندیانو چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اگست لپینزلسم وروسته هغه ورځی چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي ډېرې خبريالان هم نیول شوي او زندان شوي. هغه نیونه چې خبريالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړي.
زما همکار احمد چبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون له غړي زیا ابو میا څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان د رسنیو د اوسنی وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
مو په 2021 کال کې لشفق سو رسنیو نه درې سو شاوخوا رسنۍ سقوط شوي دي. د موږ له 2300 رسنیزو کارکوونکو نه 6200 نفره بیکاره شوي دي. 160 مورده تر ننه پورې موږ حوادث لرو د رسنیو او د خبري اعلانو په وړاندې. نوي مورده زندانونه لرو چې د 1 ساعت نه تر 1 کال بیلابیل ډولونه لري. یوازینی شی چې موږ له 2021 کال نه په 2022 کې یعنی له 2020 نه تر 2021 بیا له 2021 نه تر 2020 پورې څه کمبود لرو، هغه په 2020 کې موږ 11 کسه خبريالان او رسنیز کارکوونکي وزل شوي وو، خو له 2021 نه بیا تر 2022 نن پورې موږ 4 کسه خبريالان له لاسه ورکړي دي. په ټوله کې رسنیو باندې یو ناورین دا پیښ شوی ده او د بیان ازادۍ په زندۍ حالت کې ده او په نشتې حساب کې.
بومیا صاحب، تاسو ویل چې شاوخوا 300 رسنۍ سقوط شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او د دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلی دي. توضیح مو څه ده؟
د حکومتونو رسالت د مطبوعاتو یا د ملي او مدني نهادونو په وړاندې څه شی ده؟ زه فکر کوم د دغو حکومتونو د سقوط یو لامل په خپل راتګ د طالبانو. ټول داسې نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې. پروژې به موجودې وې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسائل و خود دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلود چې له بانکونو نیولې بیا تر دغه ټلیکام کمپنۍ او د دې ترڅنګ وړ تجارتونه غټې فابریکې د صحت سکتور دفاعي نظامي او پولیسي سکتور او نورې برخې وې د فولادو برخه وه چې دوی اعلانات ورکوله او دا اعلانات سبب د دې کېده چې د رسنیو اقتصادي سرکل په دوران راولي. دغه تور به زه وایم یوازې د تور په حد کې ومني، اما د رښتینی او بیسیکلی هغه ریالیستیک تور په هیڅ مه منی.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی، افغانستان څلور لښ نوم د شاته لویدلی او یو سل شپږ پنځوسم ځای نیولی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورسته سیلابونو خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نور به په دې رپورت کې واورو.
مولا محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای ورسته سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو له امله د دریو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزي حکومت او مرستندوی ملي او نړیوالو مؤسسو له لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم سنوی ته پیو استول سوی ویډیوی پیغام کې ویلي
افدای ارقام معلومات چې موږ اخیستې دي اتل سترشل پرې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مفقود ورکسوی دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوی دي، زراعتي ځمکه تخریب سوی ده، همداسې سل کوره تخریب سوی دي. باغه ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلې دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنۍ سره د نقدي او بې ځایه سویو له کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې پراتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدید ورښتونو بادونو او د سیلابونو لراوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخي عامر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د مودلونو له مخې د ورښتونو ورسره د سیلابونو د راوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنځشنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د دغه ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د ورښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 تر 40 ملي متر پورې اټکل سوي ده.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وايي په دې اختر کې هغه سیمه تلاړل چې مخکې د ناامنۍ ولا عمل نه شوی ورتلای. دوی ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې اوس پوره امنیت ټینګ دی او د نورو ولایتونو اوسیدونکو د دې ولایت د ښکلو ځایونو لیدو ته ورځي.
د کونړ اوسیدونکو وايي په تیرو نږدې 40 کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سرکونو او خارونو کې وو چې هغه هم لویرې ډکو، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلی شي په یاده موده کې د لیدلو ارمان درلود. زبیح الله عربی او هارون درد
د اختر درې مونږ د بنشي کانډو سره دانګا ملسوالی مربوط کیږي. هلته تلیو د ډیورن پرزی کرخه ده، ډیر ښکلی او د سیل لپاره ځای دی. او په دغه تیرو 15 کلونو کې دغه سیم نیچی وی دا نه امن وی، دغلته څوک نشو تللی. په ډیر زیات تعداد کې سیلانیان راتلل، له نورو ولایتونو له قندار نه له هلمند نه او د کونړ خلکو نه به بیخي ډیر هلته تللي وو. هلته عسکر موجود وو او په هر ځای کې په هر پوسته کې د خلکو امنیت نیولی او له خلکو سره برخورد هم ډیر زیات خو.
په دغه اختر کې مونږ هغه ځای ته لاړو چې هلته پخوا به هیڅ څوک نشو تلل. ملګرو سره یو ځای بانډار مو وکړ او د اختر د شپو ورځو نه مو خوند واخیسته. هیواد کې د خدای پاک تلپاتې امن او سوله راولي چې مونږ همدغه شانتي نور خلک خلک زینو ته لاړ شو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې عام ولست مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دی او ځي آزادانه خپل سیلونه کوي او نور کڅوک پاته وي غوته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی سي. اته جته پښپا په ورځ باندې مزل کولای سي. الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي. شپه ورځ غزمه او پیرې منظمې دي.
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیات سیمې نام نه وي، نو ځکه لګڼو خلکو خپل کورونه او کلی هم پاتې وو. اوس چې نسبی امنیت شوی نو د کونړ اوسیدونکو سربیره د نور ولایتونو خلک هم د دغو شنو او ښکلو درو لیدلو ته رامات شوي دي.
ازادي راډیو او ریا او سمې ونړۍ والا موضوع مسکو پر جاپان بندیزونه لګولې او د اروپای ټولنې هم نن اعلان وکړ چې د روسي پر تیلو به سخت بندیزونه ولګوي. نور بل احمد چې برو او چې پستډو کړي
مننه نورې سه. روسیا وایي د جاپان سر اعظم فومیو کیسیدا او د دغه هیواد پر شپېته تنه نورو یې بندیز لګولې دی چې په دغو کې د کابینې وزیران او د رسنیو غړي هم شامل دي. ماسکو دا اقدام دغو بندیزونو په ځواب کې کړی چې جاپان پر اوکراین د روسیې د بې سبب برید په خاطر پر دغه هیواد لګولې دي. په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې وویل چې د جاپان پر صدر اعظم او شپېته تنه نورو لګیدلې بندیزونه دایمي دي. پاغو کسانو کې چې روسیې ته پرتګ بندیز لګیدلی دی د جاپان د بهرنیو چارو وزیر، د جاپان مالیه وزیر او د دفاع وزیران هم شامل دي. د جاپان د یو میوري شیمبون ګروپ پر جګپړو چارواکو هم بندیز لګیدلی دی. د هغه ډله ده چې د جاپان مخکشه ورځپاڼه چلوي. جاپان د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر پل پلی شي او پر روسیې د اوکراین د جګړې په خاطر یو لړ بندیزونه لګولي. بل لور ته اروپایي ټولنې نن هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې د روسیې د تیلو پر صادراتو بندیز لګول کیږي. د دې پلان له مخې اروپایي ټولنه غواړي چې د روان میلادي کال تر اخره پر دې صادراتو بندیز ولګوي. همدارس د روسیې پر بانکي سیستم بندیزونه زیات کړي. اروپایي ټولنې په داس وخت کې دا اعلان کړي چې روسیې د اوکران په ختیځ کې بریدونه پراخ کړي دي او په بیلاروس کې چې د اوکران په جګړه کې د روسیې په لوي کې پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د اروپای کمیسیون مشه اورزلا وان دیر لاین نن وویل چې د کال تر اخره به د اروپای ټولنې غړو هیوادو ته د روسي پر اومو تیلو او د نورو تیلو پر صادراتو بشپړ بندیز ولګوي.
او مخله دې چې ستډیو تر څلور نیمه بجې خپل همکار اجمل ان ته پروګرام پام وکړي سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلوري زلوبو په درجه بندۍ کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راښکته شوه. د کرکټ نړیوال شورا نن د ټیسټ یو ورځنیو او شلوري زلوبو درجه بندۍ خبرې کړې چې افغان لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم مقام ساتلی خو په شلوري زلوبو کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راغورځېدلې ده. افغان لوبډلې په دې وروستیو کې ډېرې نړیوالې لوبې نه دي کړې چې همدا یې د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندۍ کې د ښکته غورځېدو علت ګڼل کېږي. د یادونې ده چې په ټیسټ کرکټ کې آسټرالیا، په یو ځینې لوبو کې نیوزیلند او په شلاوري زلوبو کې هند لوبډله لومړی مقام لزان سره لري. په کونړ ولایت کې د فوټبال لیگ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دا لیگ پرون پیل شو او لس ورځې به دوام وکړي. په دې لیگ کې د مرکز، څوکۍ، پشاد، کړمار، څاګي، اسپل او شیګل لوبډلې د اتلولۍ د ګټلو په هدف لوبېږي. دا د سیالیو په لومړۍ ورځ دوه لوبې وشوې چې د څوکۍ لوبډله د څاګي لوبډلې په وړاندې ولوبېده چې څوکۍ د دوی یو پایلې سره د لوبې ګټونکې شوه او پشاد لوبډلې هم 2-0 د مرکز لوبډلې ته ماتې ورکړه. او نیکولس پوران د ویسټ انډیز لوبډلې د یو ورځنیو او شلوریز لوبو کپتان شو. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د بورډ د غوراوي کمیټې پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به په شلوریزو او پنځوسوریز لوبو کې وکټ ساتونکی نیکولس پوران د دې هیواد د لوبډلې کپتاني کوي. پوران له هغه وروسته د ویسټ انډیز لوبډلې کپتان ټاکل کیږي چې د دې لوبډلې مخکنی کپتان کیرن پولارټ له نړیوال کرکټ سره مخه ښه وکړه. شپږ ویشت کلن نیکولس پوران په چپ لاس توپ وهنه کوي او د ویسټ انډیز لپاره یو دیرش ورځنی او 50 شلوریز لوبې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپه د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونی غونډې ځینې تاریخي آثار د کورنۍ جګړو پر مهال لوټل شوی او یا ویجاړ شوی دي. د غزنی اوسیدونکو وسته طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغونی سیمې د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. نور په دې ریپورت کې
شکولی او شایسته درگا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخ پرتا او خوب وړې دی پر بدن خپل شال غوړولی خو سر شایلاس او دواړه پښې لوڅې دي ګلګوتی وېشتانې ښکار کیږي چې شاته یې اړولې دي. دا د هغه 14 متره لوی مجسمې خیالي انزور دی چې د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره واټن په سردار تپه کې پرته وه. ځینې لرغون پوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو ترڅنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې ناستي یا د عبادت په حالت کې وایو هم دا ډول یو لویه مجسمه 14 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په خط ځین سوی وه. ډیره خورا په ښکلي انداز جوړه سوې وه دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې موږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار هم لیدل که ووایم د شپېتم کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلال زای زیاتوي دغه تاریخي اثر د ایټالیایي لرغون پوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه شوی و چې په 1315 هجری شمسی کلونو کې پیل کړی وي. نوموړی وایي په دغه اثارو کې شاوخوا 300,000 ټوټې موندل شوی وي چې ډیری برخه یې ماتې او ډیرې یې د غزنی موزیم ته وړل شوی وي. خو پاتې نور اثار چې نه انتقالېدل تر ډېرې مودې پورې دلته پاته وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غوایی وایم دا هم پروت او ورسره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوی و.
دغه مجسمې او تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخلمن زلاړل. په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاته ده خو دغه غونډۍ هم تر ډیره خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې د دغه تپې ډیری تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاته دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته د دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ته رالو دا ساحه د موږ په واک کې ده. دې لپاره موږ محافظین لرو. هیڅوک نشي کولای څوک څه ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ تر نظارت لاندې ار چاته اطمینان موږ ورکو چې ان شاء الله دلته باندې کیندنې کیږي او نه به قدمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼاندې وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونه سي نو کېدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاقونکي تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په تیرو دیرشو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا سوي قاچاق سوي او یا نړول سوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه خو په افغانستان کې داسې مهال ولمانځل شوه چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډار تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د امریکا متحده ایالاتونه استرالیا، دنمارک، کانادا، اروپایی ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ باینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلی باینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي، افغان خبریالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، رادیویي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1500 په ګډون یې په زرګونو کارکونکو کې ګمارلی و. رسنۍ د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. له بده مرغه دغه فضا د رسنیو پر ازادۍ د دوامدار فشار له کبله له منځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړې چې په افغانستان کې په لسګونو خبریالان بندیان سوي، فزیکی حمله ورباندې سوي او ډارول سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ باینت ویلي، په ځینو محدودو مواردو کې خبریالان وژل سوي او تری تم کړای سوي هم دي. شغلی باندې وی د افغانستان نویو واکمنانو له سختیو ډاک لار شودونه وزه کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي، هغه رسنۍ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالی ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سږ کال له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي، دا ډیره مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار، تاوتریخوالي یا په خپل سره د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په اعلامیه کې ویلي، دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سه‌شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي، له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې 231 بېلابېلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپېښو ګواښونو یا نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي، په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا نیول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو ته کارکونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه ته سره استوي د خلکو ته پلاس ورکوي. د موسسه نو د موسسه دا رقم را واستوي چې په دسکرای یا د ګوت لګي په دا رقم را واستوي چې بل سبا د شنه چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي مشتنه درکو سي. د موسسه کارت ورکوي، پر کارت پر دغه په لمبر ورکوي، د دشکری په لمبر ورکوي، ګوته دی لګي په دارا کوي ورکوي. حتی داخل ګوتنه د ورکوي سي داخل ګډ ډیر په زړه باندې ارمان پاتې دی چې نه د ورک کړي نه چې نه د خچه د مسته وای نه ګاینه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لاندې نه راولي. هغه خپل کسان دي تر فشار لاندې راولي چې دوی د مؤسسه خوړلې ده، پیسې خوړلې ده. نو دا خلکو پیغام دی چې د مؤسسه نه ورسیږي نه ورکوي. دا غټ غټ خلک خپل ځان ته راګرځي، خپل ځان چې وړي
طالبان سمې دا غوښتنې ده چې دوی باید مسلکي بسونه مسلکي خلکو ته ورکړي. پرځن په یلمن کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب. نو مولوی صاحب خو د زراعت په کار نه پوښ دا د زراعت پوهنتونه پایرهګي زراعت سي ماسټري ویلي. بل دغه پخوانی د پولیسو د اردو منصبین باید راوغړي، مسلکي اشخاص ټوله باید اکثره باید راوغړي. اوس په کې ځای پر ځای کې داش دوی په فساد ککړ د زمينه مسایده د کچيري وست دوی هم د زمينه خپل ملګرو ته مسایده کې هغه هم کوي. په فساد زمينه کار چاته مسایده سي کوي. دا خو په حاکم رژیم پسې اړه لري. بل د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکي افراد را وغوښتل سي او ځای پر ځای سي، ځکه پر دې مصارف سوي دي. او بل د انجونو مکاتیو په اړه او تشپړم ټولګي چې لکړی هغه د پارچې کم یونیفورم ټاکلې خو هغه د یونیفورم کې راځي هغه د پارچې کم سیستم ټاکلې خو هغه د و ماتم نه دولسم تم نه سیستم ورته په مزار کې چې کم سیستم ورته ټاکلې کم اصول کم قوانين ټاکلې خو هغه تم دا و ټاکه د مکتبله ټول دنیا مخمزان تر اړول شي د زنانه مکاتب دی وو باندې و دا دی وحادي
افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې دی ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ځوان فکر مهروي خو اوس یو ځل بیا په مو کړی دی مهم خبرونو لنډیز ده د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د ورسته وسلابونو لامل خلکو د درنو ځان یو ملیزیانو د وختو خبر ورکوي لطبی پیکو سر د مبارزې د چارو او وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې ویلي چې د وسلابونو لامل شل کسان مړ شوي دي شټپیان دي او دوه تر اوسه لا درک دي د هغه په وینا دا خیلومنني شمیري وی او اوخت زیان نه حمله دي زیات وی د چارواکو خبره د وسلابونو په ځپل شو ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالی زیان نه هم اړولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر طالبانو تور لګولې چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انټونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګاډي مې د درې مېډې مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړې. بلینکن لدې مخکې په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه خبر کړی ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبرلانو ملاتړ د دیموکراسي یو ستنه بلل کېږي. په روان 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بی پولي خبريالانو ټولنې پرون د مه په دریم د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت خبر کړی افغانستان څلو دښنم د شاتل ویدل او یو څلو شپک پندوسم ځای نیولې ده د خړو او کرنې نړیواله اداره فاو او وای چې په نړۍ کې د جګړو وچکالۍ د اقلیمي بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمیر یو څلو درې نوي میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي فاو په خپل کلنی راپور کې نن خبر کړی ویلي نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 کال کې پر هغو کسانو ورزیات شوې چې د خړو له شدید کمښت یا خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم د 350 هیوادونو ځپل شوو هیوادونو په ډله کې راوصل شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې په میلیونونو کسان سخت خوراکي موادو ته اړتیا لري. اروپای ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اوما او چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري ویلي وو چې دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بند دز ولګول شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام اختر مو مبارک شه. اله د چ د اختر ورځې مو تر دې د م په خیر رسولي وي. نن د می میاشت درېما د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داس محل را رسیدي چې د ورستي او سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېری متاثر شوې دي. ډېری وټړل شپې محدودیتونه پر ولګول شول. خبريالان په زندان کې ورځ شپې سبا کوي. یو سروې چې د بي سرحده خبريالانو د ټولنې لوري شوی ویل کېږي چې د طالبانو په حکومت کې تر اوسه 290 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم لوي خو د رسنۍ او خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو لپاره د کار ساحه تنګ شوې، خو طالبان وایي چې دوی د رسنۍ ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل او د طالبانو په حکومت کې به څه ډول دغه خپلواک مواد فعالیت کوي او لکوم ننګونو سره به مخوي، او همدا ډول اغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کول شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وی تقریبا په 13 کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانان وو او هم اوریدونکو ځوانان وو، یعنی هغه خبرې هغه پیغامونه د ځوانانو لالارې نور ځوانانو ته لیکدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي هم محدودیتونه رامنځته شوی دی، د دې تاثیر به څه وي؟ په دې اړه به د خپرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خپرونه کې. ظاهر څراغ، ځوان لیکوال او خبریال په خپرونه کې را سره یوځای شوی. څراغ صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. اختر محمد مبارک شه.